دي الله نجاح طرته.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دی او له ازادي راډیو څخه د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت را رسیږي. لومړنی پښتو خبري مجله زه ناجیه ساپای تاسو ته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د تخنیک برخه هم رامین کاکړ پر مخ بي. په دې خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست هیواد ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو د پلاوي سفر تاییدوي. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د دې هیواد په اساسي قانون کې اصلاح حت راولي ترسو ځنګړي نظامي محکمې رامنځته شي چې د شکمنو ترورستانو د محکمې پروسه چټک کړي. د اسلامي دولت سخدري زیدلې یا دایش په شمالي عراق کې د دې ډلې د بیرغونو د سوځولو پر سر شاوخوا یو سلو اویا تنه تختولې دي. خو لومړی له ملالۍ بشیر څخه مهم خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالی شورا رسمن تایید نکړه چې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی دی د سولې د خبرو په خاطر چین ته تللی وي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د پاکستان یو ډله سیاسي مشران کابل ته راځي او د اسلامي دولت سختریزي ډلې یا داعش په شمالي عراق کې د دې ډلې د بیرغونو د سوځولو پر سر شاوخوا یو سلو اویا سړي تښتولي دي. د خبرونو تفصيل. د افغانستان د سولې عالی شورا رسمن تایید نکړه چې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی دی د سولې د خبرو په خاطر چین ته تللی وي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د افغان سولې لپاره هر ډول هڅې د ستایلو وړ دي، خو چین ته د طالبانو د استازیو د سفر په اړه رسمن له دوی سره معلومات نه دي شریک شوي. د سولې عالی شورا وروسته له هغه دا څرګندونې وکړې چې د راپورونو پر اساس د طالبانو یو شمېر استازیو ویلي چې چین ته یې سفر کړی څو له چینایانو سره خپل دریځ شریک کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د پاکستان یو ډله سیاسي مشران کابل ته ځي. د جمهور رئیس ویان نظیف الله سالارزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده دا مشران به په نږدې ورځو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته راسي څو له تروریزم سره د مبارزې او امنیت په اړه خبرې وکړي.
دا هغه منظمې ناستې دي چې د دواړو هیوادونو د سیاسي مشرانو او د قومي مشرانو ترمنځ ترسره کیږي او اصلي هدف همدا ده چې دا هغه ګډې هڅې د دواړو هیوادونو ترمنځ پیاوړې شي چې هغه د لارې وکولی شي د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې هم ښه شي.
که څه هم ښاغلی سالارزی د دغو مشرانو نومونه وانه خیستل، خو پاکستاني رسنیو ویلي اسفندیار ولی، افراسیاب خټک، افتاب شیرپاو، فضل رحمان او محمود خان اچکزی کابل ته ځي. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو د طالبانو د شل کسیزې ډلې مشر سمیع الله چې د مولوي شاهد په نوم مشهور دی نیول دي. په دې ځانګړي عملیاتو کې د ملي امنیت ځواکونو له مولوي شاهد سره د ادریس په نامه یو بل د دې ډلې مشر هم نیولې دي. دغه طالبانو د لغمان ولایت په مربوطاتو کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول. اوس یو څو بهراني خبرونه. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د دې هیواد په اساسي قانون کې اصلاح راولي تر څو ځانګړي نظامي محکمې رامنځته شي چې د شکمنو تروریستانو د محاکمې پروسه چټکه کړي. د دې هیواد د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي پروند صدر اعظم نواز شریف د سیاسي او پوځي مشرانو د یوې غونډې مشري وکړه. په دې غونډه کې موافقه وسوه چې په اساسي قانون کې د بدلون لپاره به د قانون مسوده تیار شي چې د پوځي محاکمو جوړولو ته به لار پرانیزي. ښاغلی رشید زیاته کړه چې ځانګړي پوځي محکمې به هغه تروریستان محاکمه کوي چې د هیواد په کوڅو، بازارونو او ښوونځیو کې بېګنا ملکي کسان وژني. د اسلامي دولت سختریزي ډلې یا داعش په شمالي عراق کې د دې ډلې د بیرغونو د سوځولو پر سر شاوخوا یو سل اویا سړي تښتولې دي. د عراق استخباراتي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویل چې دا سړي د کرکوک ولایت له ال شجره او غریب په نامه کلیو څخه تښتول سوي دي. دا پېښه له هغه وروسته وسوه چې په دې سیمه کې د اسلامي دولت سختریزي ډلې دوه بیرغونه سوځول سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې داعش په ډلې ز توګه خلک بندیانوي تر څو په هغه سیمو کې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې دي د مقاومت مخه ونیسي. په 1998 کال کې په ختیځ افریقا کې د امریکا پر سفارتونو په حملو کې شکمن د القاعده غړي په زندان کې داسې مهال مرز د القاعدې غړی په زندان کې داسې مهال مرسوي چې محاکمه ته یو څو ورځې پاتې وي. د امریکا یو څارنوال پریت بهرارا په یو محکمه کې ویلي چې ابو انس اللبی د پخوانیو روغتیاي ستونزو له کبله د جنوري په 2 نیټه مرسو. پنځوس کلن البی د سرطان په ناروغي اخته و. البی ادعا کړې وه چې د په تنزانیا او کینیا کې د امریکا پر سفارتونو په حملو کې لاس نه درلود. په دې حملو کې 224 کسان ووژل شول چې پکښې 12 امریکایان وو. ټاکل شوې وه چې دی به په منهاټن کې د جنوري په 12 نیټه محاکمه سي. او عراقي صدر اعظم حیدر علی بادی حکم کړی چې د دې هیواد په شار بصره کې د درې سنی ملایانو د وژلو او دوو نورو د ټپي کېدلو پلټنې دي وسي. عبادی پرون د چټکو پلټنو او د په دې پیښو کې د لاس درلودونکو د نیولو غوښتنه وکړه. د پولیسو په وینا د جنوري د لومړۍ نیټې حمله د څلورو وسلوالو کسانو لخوا ترسره سوه چې د ملایانو پر موټر یې ډزې پیل کړې. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه هیچا نه دی قبول کړی. د پولیسو یوه چارواکي وویل چې د وژل شویو کسانو څخه یوه د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش د غړیو لخوا د مرګ ګواښونه هم ترلاسه کړي وو.
د ازادي رادیو مخمنې خبري مجله اورئ. په دې خبري مجله کې به واورئ چې ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو پلاوی کابل ته سفر وکړي. دا چې د پلاوی به په کومو مسایلو له افغان چارواکو سره خبرې کوي د جمهوري ریاست ویان نظیف الله سالارزي ازادي راډیو ته وویل.
دا هغه منظم ناست چې د دوه هیوادونو د سیاسي مشرانو او د قومي مشرانو ترمنځ سرسره کیږي او اصلي هدف هم دا ده چې د دوه هیوادونو ګډه مبارک.
د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وای امکان لري چې د طالبانو کوم پلاوی د سولې د خبرو لپاره چین ته تللی وي، خو دوی په رسمي ډول په جریان کې نه دي.
دا چې طالبانو هیات هلته تللی ده احتمال لري چې تللی وي، ولې دا تاییدولی ځکه نه شو چې موږ تر اوسه هم په دې مورد باندې اطلاع نه ده راکړل.
نن د ربیع الاول د میاشتې 12 د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد نیټه سره برابر ده. نن په دې مناسبت د کابل په ډیرو جمعتونو کې ختمونه وشل او دینی علما او خلکو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت او حدیث بیان کړل. په دې اړه درته بشپړ راپور لرو. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي دا مهال 30% افغان ماشومان له خوارځواکۍ رنځيږي. دا او نور راپورونه تر شپږ نیمو بجو له ازادي راډیو څخه. د افغانستان جمهوری ریاست هیواد ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو د یو پلاوی سفر تاییدوي. د جمهوری ریاست ویان نظیف الله سالارزي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا سفر د هغو منظمو ناستو یوه برخه ده چې له کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوام لري. پاکستاني رسنیو په دې ورسیو کې داسې راپورونه ورکړي چې ټاکل شوی په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو پلاوی د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په بلنه کابل ته سفر وکړي. په دې اړه جزئیات د سید کمال شارف پر راپور کې.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو او د افغانستان او پاکستان د چارواکو او سیاسي شخصیتونو له تګ راتګ سره سم ټاکل شوی دی په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو پلاوی کابل ته راسي. د ولسمشر ویا نظیف الله سالارزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د غړو سفر تایید کړ او ویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو د غړو د منظم تګ راتګ یو برخه ده. ښاغلی سالارزي د شنبې په ورځ کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر د هدف اړه ازادي راډیو ته وویل.
یوادونو د سیاسي مشرانو او د قومي مشرانو ترمنځ ترسره کیږي او اصلي هدف هم دا ده چې دا هغه ګډه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پیاوړې شي چې هغه د لارې وکولی شي د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې هم ښه شي او د امنیت مسله او د پخوا کې د
د پاکستانی رسنیو د رپورټونو په اساس ټاکل شوی چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د پلاوی د روان میلادي کال د جنوري په 8 نیټه د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته راسي. د دوه رسنیو د رپورټونو لمخې د پاکستان دغه سیاسي ګوندونه او رهبران به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر روابطو د دواړو هیوادونو په امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې اترې وکړي. پاکستانی رسنیو ویلي چې د سیاسي ګوندونو په دی پلاوی کې اسفندیار ولی خان، افراسیاب خټک، مولانا فضل الرحمن خان او محمود خان اڅکزی شامل دي. خو د افغانستان جمهور رئیس د دوه ګوندونو د رهبرانو د نمونه پاړه سن دی ویلي. د نوي حکومت د کار لپاره څخه تر اوسه د پاکستان ولسمشر ممنون حسین، د دې هواد د ملي امنیت او بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز، لوی درسیز راحل شریف او د استخباراتو رئیس رضوان اختر افغانستان ته سفرونه کړی دي. په عین حال کې یو شمیر د سیاسي چارو کارپوهان وایي کچیرې د پاکستان استخبارات دې نتیجې ته رسیدلي وي چې د دواړو هیوادونو اوسنۍ ستونزې حل سي، دا ډول سفرونه به ګټور وي. د سیاسي چارو کارپوه زبر شفیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دا شوم د احزاب او مشران راځي، په دې کې افراد هم ډېر مهم نه دي. ډېر مهم اصلا پاکستان پوځ او استخبارات دي. که هغوی وغواړي بنیادن دا مسله حل شي، بیا دغه احزابو ته دوی باید دا تضمین کړی وي چې تاسو ورشئ، احزاب او مشران دلته چې خبرې کوي هغوی چې څه پرېکړې وي هغه به پوځ او استخبارات یې هم مني.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د افغانستان او پاکستان اړیکې نوي پړاو ته داخلي سوي دي. دا کارپوهان هیله څرګندوي چې د افغان او پاکستاني چارواکو دا ډول تګ راتګ به د دواړو هیوادونو ترمنځ ته ستونزې هوارې کړي.
خبري مجلې اوري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مسولان وایي امکان لري چې د طالبانو کوم پلاوی د سولې د خبرو لپاره چین ته تللی وي، خو دوی په رسمي ډول په جریان کې نه دي. دوی چینایي چارواکو سره د طالبانو د خبرو د سرنګوالي لپاره هم به خبري خي، خو یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي طالبانو په دغه خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د بدلون او په واکې د ونډي ورکولو غوښتنه کړي. په دې اړه نور حال د اجمل تورمن پراپور کې.
په داسې حال کې چې یو شمیر کورنۍ او بهرنیو رسنیو په چین کې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغان طالبانو د لیدنې کتنې او خبرونه پرده پورته کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه بې خبري ښیي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی د شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل امکان لري چې د طالبانو کمپلاوي د سولې د خبرو لپاره چین ته ولاړ وي، خو دوی په رسمي ډول په جریان کې نه دي پاتې شوي.
د چین هیواد د خپل مؤثریت او قوت له نقطې نظر کولای شي له افغانستان سره د سولې په مسله کې مرسته وکړي. او دا چې طالبانو هیات هلته تللی ده، احتمال لري چې تللی وي، ولې دا
په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې د طالبانو د واکمنۍ د پلان د وزیر قاری دین محمد حنیف په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د سولې د خبرو لپاره د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې له قطر نه پاکستان او بیا چین ته ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل کار له لومړۍ ورځې نه د سولې پر راوستلو ټینګار کړی او د چین رول یې په دغه خبرو کې اغیزمن بللی دی. د طالبانو د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل آزادۍ راډیو ته وویل که افغان حکومت او طالبان په رښتینې ډول سوله غواړي، نو دا شن خبرې ګټورې تمامېدلی شي.
دا سناسې طبي خبره ده چې د سولې پراته کې ډېر کومکې ثابتېدلی شي. په دې چې د چین هېواد د یو تضمین کوونکي په توګه باندې، د یو شاهد په توګه، د تفصیل ورکوونکي په توګه باندې د دې وړتیا هم لري او ضرورت هم لري چې په سیمه کې د اقتصادي مسایلو او امنیتي مسایلو خاطر باندې دوی هم
د ملي وحدت د حکومت په جوړېدو سره ولسمشر محمد اشرف غنی چین ته سفر وکړ. چینی چارواکو په سیاسي او اقتصادي برخو کې ولسمشر سره د همکاریو د پیاوړتیا د ژمنو ترڅنګ په دغه هیواد کې د سولې او امن د راوستلو لپاره هم د هڅو او کوششونو وعده وکړه. ډېری افغانان په دې باور دي چې چین د هغه نفوس له مخې چې په پاکستان لري کولای شي چې طالبان افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سیدی وایي چې د طالبانو پلاوی له چینی چارواکو سره په خبرو کې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د تیاریو په خاطر څلور شرط وړاندې کړي دي. دی وایي چینی چارواکو ته یې څلور وړاندیزونه کړي چې افغان چارواکو ته یې ورسوي. لومړی وړاندیز دا چې افغان حکومت باید اساسي قانون ته بدلون ورکړي. دویم دا چې د دوی د مسؤلیت په خاطر باید د افغانستان له جنوب څخه یو یا دوه ولایتونه او ولسوالۍ طالبانو ته ورکړل شي. دریم کابینه کې د هم طالبانو ته برخه ورکړل شي. او څلورم دا چې طالبان دې له تور لیست څخه وایستل شي. د ښاغلي سیدی په وینا افغان حکومت حکومت لا د مخه د طالبانو له دا شان وړاندیزونو سره په یو شکل موافق غوندي وو. تر اوسه د افغانستان جمهوری ریاست د طالبانو د دغه سفر او وړاندیزونو په اړه څه نه دی ویلي. په عین حال کې د طالبانو یو پخوانی غړی سید محمد اکبر هغه دا خبره ردوي چې ګوندي طالبانو د چین ته دا وړاندیز کړی وي چې افغان حکومت د دوی ته کوم ولایت وسپاري. د ده په باور سره دا د افغانستان د تجدید لپاره هڅه ده او طالبان کله هم د سولې د خبرو لپاره د تیاریو په خاطر دا شان شرط نه وړاندې کوي. طالبانو هم تر اوسه په رسمي ډول له چینی چارواکو سره د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. اجمل تورمان، ازادي رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لا هرات نا تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
خو ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر و پورې په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او په همدې سپو د مخام لو د سهار تر و پورې بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. یونیسف یا د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي دا مهال 30% افغان ماشومان له خوارځواکۍ رنځيږي. دغه اداره له افغان حکومت غواړي چې د ستونزې ته لومړیتوب ورکړي او د لرې کولو لپاره یې لاس په کار شي. روغتیایي کارپوهان په افغانستان کې د خوارځواکۍ د زیاتوالي لاملونه فقر او یو شمېر ناروغۍ یادوي. په دې اړه جزئیات د قسیم سلمل پر راپور کې.
په افغانستان کې د یونیسف د ادارې مسؤلین وای دوی د ټول افغانستان په سطح د خوارځواکۍ د لمنځوړلو لپاره د تشخیص مرکزونه جوړ کړي او د خوارځواکۍ په ناروغي اخته ماشومانو ته خوراکي مواد هم ویشي. په کابل کې د یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګر ملتونو د وچی صندوق ویاند عزیز فروتن د شنبه پولیس ازادي لیډو تو ویل چی د محل 30% افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. شغله فروتن وای د خوارځواکۍ مسلې ته باید په افغانستان کې لومړیتوب ورکړل شي.
زموږ تیرین دا شی چې په افغانستان کې په سلو کې 30% ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي، او دا یوازې دا نه دي چې د دوی جسامت وده نه کوي، او دا په دا معنی هم دي چې زموږ ماشومان د ذکاوت د وده نه پاتې کیږي، او ډېر حتی وشي چې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ
نسی، او دا عزیز فروتن همدار از ویل د مخکینیو کلونو په مقایسه په افغانستان کې دا ستونزه تر یو حده کمه سوې، خو په خبره خوارځواکۍ له هم د افغان ماشومان په وړاندې یو جدي مسله ده. نوموړی ویل په خوارځواکۍ اخته ماشومان په ټول افغانستان کې سته، خو په فراه، بدخشان او یو شمېر جنوبي او جنوب لوېدیځ ولایتونو کې شمېر زیات دی. ډاکټران وایي په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ عمده عوامل فقر او ناروغي ده. د ماشومان او داخلي د برخي متخصص ډاکټر عبدالسلام رایا نازادری دوت په افغانستان کې د ماشومان د خوارځواکۍ د نور عوامل په باب داسې ویل.
سوې تغذی یا خوارځواکۍ په اطفالو کې چې کچې دمګه کټګوري کو کې راځي چې دا په درې بش کټګوري کو په فامیلو پر کوم اسباب کې ارتباط لري، هغه معمولا د یو فامیل د تیراز یا توالې دي. همچنان غیر صحي خونې کوټې دغه فامیلي اسباب سن، او بل محیطي فاکتورونه مثلا خراب محیط، انتاني ناروغي لکه اسالات او سرخکان او دغه شان.
خو دا ټول لاملونه یوازې د ماشومان په ناسمي ودی او خوارځواکۍ کې دخل نه دي. د روغتیا د برخي کار هنوی په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ ترڅنګ د میندو ترمنځ ناسم پوهاوی او جنگ جګړو هم د ماشومان پر ودی او روغتیا ناوړه اغیز کړی دی. دوی سپارښتنه کوي چې کورنۍ باید خپل ماشومان ته تر دوه کلونو پورې د مور شیدې ورکړي، او له دولت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې لازم اقدامات تر لاس لاندې ونیسي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مبارزان بیتفنگ د هغه کتاب نوم دی چې په دې ورسېو کې نړیوالو ځواکونو سره د سیمه ییزو ژباړونکو په ژوند او ستونزو لیکل شوی. د دغه کتاب په اړه نور جزئیات له خپل همکار اجمل تورمن څخه اورو.
لیکوال په دغه کتاب کې تر ډیره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو سره د افغان ژباړونکو د عملی کار خاطرو او ستونزو په اړه لیکلي دي. محمد حنیف فروتن چې په خپلې هم د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې ل امریکایي ځواکونو سره د ژباړن په توګه کار کړي، د خپل دغه کتاب مبارزان بی توفنګ د هدف په اړه ازادي رادیو ته ویل.
زما اصلي هدف شوه د ترجمانانو د حقوقو نظر شي، اوس په ډېر مشکلات کې ژوند تر سره کوي په افغانستان کې او په نور هېوادونو کې هم عاجز شوی دي او مشکلات
په تیر څو کلونو کې په افغانستان کې د لسګونو هغه ژباړونکو د وژنې او دوی ته د غواخونو پاره چې له نړیوالو ځواکونو سره کار کوو له کورنیو او بهرنیو رسنیو څخه خبرونه او راپورونه خپاره شوې دي. ښاغلی فروتن د خپل کتاب په یوه برخه کې هم دې موضوع ته په پام سره لیکي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا د افغان ژباړونکو د وژلو سرپرې کولو او د دوی کورنیو ته د غواخونو لړۍ لا هم روانه ده، خو حکومت د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او د بشري حقوقو ټولنو په دې برخه کې هیڅ هم نه دی کړی. دغه کتاب اوس په نږدې 200 مخونو او دریو فصلونو کې په کابل کې د اميري کتاب خپرولو د موسسې لخوا شاوخوا زر ټوکا چاپ شوی دی. د کتاب د لیکوال په وینا چې د کتاب په لیکلو کې د یو شمېر نورو کتابونو لژباړونکو سره خپلې کړې ژوندې مرکو او د کورنیو او نړیوالو رسنیو له راپورونو استفاده کړې ده. په دغه کتاب کې له نړیوالو ځواکونو سره د ژباړونکو یا بې وسلې مبارزانو شمېر شاوخوا 15 زره ښودل شوی دی. افغان ژباړن مسعود احمد خراسانی هغه ستونزه ته چې د مبارزانو بې توفنګ په کتاب کې ورته اشاره شوی په تاکید سره وایي چې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته ډېری افغان ژباړون کې بیکار شوی او د ژوند تضمین یې هم نه دی موجود.
زه هم له بې وسلې مبارزینو څخه یم، له افغان ژباړونکو څخه یم. کله چې ائتلافي ځواکونه کم سول نو افغان ژباړونکي هم برطرفه سول. اوس دوی نسي کولای چې په آزاد ډول دیخوا هاخوا وګرځي. موږ په خپله کابل کې نسبي امنیت لرو، پاتې لا ده چې له کابل نه بهر اولاړ سو.
د یادونې ده چې په دې وروستیو کې امریکا، کاناډا او یو شمېر نورو هېوادونو د هغو ژباړونکو لپاره چې له دوی سره په افغانستان کې د جنګي ماموریت پر مهال کار کړی په خپلو هیوادونو کې د استوګنې شرایط برابر کړی دي. خو د مبارزانو بې توفنګ د کتاب لیکوال او هم مسلکانی د دغه لړۍ د چټک دوام غوښتون کړي. اجمل تورمان، آزادې رادیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دوستانو د ازادي رادیو مخمنه خبري مجله او رایکا غوړې د ازادي رادیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ چې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د لوی کندهار د سلور ولایتونو مشرانو او مخاورو په کابل کې په یو ناسته کې وویل نام نه یو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو نوړو شرایطو د کندهار، زابل، اورزګان او هلمن ولایتونو سیدونکو لستوندو سره مخ کړی دي. د دې ولایتونو استاذ یو نن په کابل کې په وونډه کې وویل چې د دې ستونزو کمولو ته په کار ده چې د یاد ولایتونو سیدونکو هم په خپلو کې سره یو موټی شي او هم پر دولت فشار راوړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د هواد سلور جنوبي او جنوب لویدیزو ولایتونو کندهار، هلمند، زابل او اورزګان روشن فکران، مشران او مخاور په دې نظر دي چې په دغه لوی پراته سیمه کې د نامنې او سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره د یادو ولایتونو په ساته یو واحد شورا جوړ کړي. دوی د شنبه په ورځ په کابل کې یو ناسته جوړ کړې و چې د سیمه په سلګونو اوسیدونکو په کې برخه اخیستې و. دوی ویل په دغه لوی سیمه کې چې یو وخت د کرنې، صنعت، تجارت او تعلیم ستر مرکزونه وو، نن سبا د نامنې او بربادۍ ښکار شوی دی. د دوی په وینا د دې وخت رسیدلې چې د سلور واړو ولایتونو اوسیدونکو هم په خپلو کې سره یو موټی شي او هم پر حکومت فشار راوړي چې روانه ویجاړونکو ستونزه لمنځه یوسي. په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استاذي عبدالقادر قلاتوال وویل
دا وطن د جرګو مرکو او شوراګا هیواد دی، یو بل ته لاس ورکوو، افغانستان به ته ژغورو. لوی کندهار اوس د جګړو، د مشق او تمرین ډګر ګرځېدلی دی او موخه مو همدا ده تر څو پورې چې دغه حالت ته د پای ټکی کېښودل شي، غوره لارې چارې به لټول شي، په عین وخت کې حکومت مسؤولینو ته سالمې مشورې ورکړل شي او دغه خدای مه کړه ډوبېدونکې کښتۍ د ژغورنې تر ساحله پورې پکړه ورسو.
د غونډې ګډونوالو ویل په سبان د دیار لسو کلونو کې د دې سیمو خلکو د جنگ له لاسه آرام ساوانه خسته. دوی ویل دښمن له بل هر وخت څخه زیات د لوی کندهار ولایتونه په نخه او حمله پرې زیاتې کړې دي. دوی د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې د دوه ورځو مخکې پیښې ته هم اشاره وکړه او ویل چې د یو واده پر مراسمو د توغندي د لګیدو په پیښه کې څه باندې شل تنه ووژل شول او په لسګونه پکې ټپیان شول. د غونډې ګډونوالو ویل تر هغې چې د لوی کندهار د سوکالۍ او آبادۍ لپاره حکومتي چارواکي، قومي مشران، مخور او روشنفکران مسؤولانه هڅې ونه کړي، سیمه به همداشان نارامه وي. دوی ویل پریکړه کړی چې د لوی کندهار په نامه یوه مسؤوله شورا جوړه کړي، سو د ستونزو د هوارۍ لپاره حکومتي چارواکو ته هم مشورې ورکړي او هم ورسره مرستې وکړي. امین الله توخی وویل
نن چې د هلمند غني زموږ تاسې عملا وینو دا په کندهار، په زابل، په اروزګان هر ورځ کېږي. سره د تعلیم او تربیه په برخه کې هغه څه چې خلک ورته ضرورت لري، هغه څه چې د صحت په برخه کې ضرورت د سړک څخه یې موږ غلا کوو، د مکتب نه یې موږ غلا کوو، د صحت نه یې موږ غلا کوو، وطن مو پر سینه باندې واچوه. که څوک وکیل دی هم د دې شورا څخه معفوق نه دي، که چیرې اصولو نه خلاف کار کوي هغه باید اصلاح کړي. والیان دي که قوماندانان دي که هر څوک دي
د کندهار، هلمند، زابل او اروزګان د اوسیدونکو لخوا د لوی کندهار په نامه د یوې شورا جوړېدو ته په داسې حال کې تصمیم نیول کیږي چې د هلمند ولایت درې څلور شمالي ولسوالۍ له سبا د شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په میدان اوښتي دي. همدارنګه راپورونه وایي چې د کندهار په ځینو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت ډاډمن نه دی او سربیره پر دې د زابل ولایت یو شمیر سرحدي ولسوالیو ته هم د مخالفینو ګواښونه پر ځای پاتې دي. کارپوهان وایي اوس مهال چې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته رسیدلی، حکومت باید په جنوبي او جنوب لویدیځو سیمو کې د ځواکونو کمیت او کیفیت ته تدابیر جدي کړي. امنیتي چارواکي وایي ناامن سیمو ته د عملیاتو پلانونه تنظیم کړي او له مهالویش سره سم ترسره کیږي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
نن د ربیع الاول د میاشتې دولسمه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد له نیټې سره برابر ده. د افغانستان په ګډون په ډیرو اسلامي هیوادونو کې دا ورځ په خاصو مراسمو او خیراتونو سره لمانځل کیږي. نن هم په دې مناسبت د کابل په ډیرو جماعتونو کې ختمونه وشول او دینی علماو خلکو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت او حدیث بیان کړل. نور جزئیات د یوسف خان زدران په دې راپور کې اورو.
کاش کے چمن جوان وای وای سرا
د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې ورځ په افغانستان کې هم ولمنځل شو. د شنبه پورت چې د ربیع الاول د میاشتې 12مه نیټه ده، د مرکز کابل په ډیرو جماعتونو کې د میلاد النبی په مناسبت خلکو غونډې جوړې کړې وې او دینی عالمانو خلکو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند، سیرت، اخلاق او رحلت په اړه ویناوي وکړې. دینی عالم عبدالحکیم منیب چې د شاه شهید په سیمه کې د میلاد النبی په اړه خبرې کولې ازادي رادیو ته وویل، عالمان هڅه کوي چې په داسې مراسمو کې د ممبر له لارې خلکو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راتګ او ژوند اهداف بیان کړي.
د دې ورځې پیغام دا دی چې علما کرام هغه قوانین چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړي چې د وحدت، یووالي، مینې، محبت هغه خلکو ته بیان کړي او په صحیح اسلام باندې خلک پوه شي. داسې نه چې یو اسلام په نوم باندې خلک راوچت شي د اسلام د توهین لپاره، په صحیح اسلام مطالعه شي او صحیح اسلام خلکو ته وښيي.
حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څه باندې 1400 کال وړاندې په داسې وخت کې وزیږید چې نړۍ د جهل اوج ته رسیدلې وه او خلک په خورا زیات بدعت او ناسمو کارونو بوخت وو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې د وړوکوالي نه په نیکو او ښو اوصافو مشهور وو، په 40 کلنۍ کې په پیغمبرۍ مبعوث شو او د عمر تر پایه یې خلک د خدای عبادت، نیکو اخلاقو او هغو کارونو ته ربلل چې د دوی د خوشبختۍ سبب کیږي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 3 کاله عمر وکړ او خپل امت یې د ښه او غوره ژوند کولو لپاره اسلام بیان کړ. د کابل اوسیدونکو چې جماعتونو ته د دینی علماو د تبلیغ اورېدو لپاره راغلي وو، ازادۍ راډیو ته وویل له داسې ورځو ډیر څه زده کوي، فداکاري او د غریبانو سره مرستو ته چمتو کیږي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند په اړه پوهیږي.
یادیږي.
زما نوم عطاالله وحیدیار زازه د ششید اوسیدونکی یم. په دغې ورځې باندې زه اطمینان درکوای شم چې یعنی د نبی علیه الصلات والسلام چې هر مسجد کې اواز خپرېږي، یعنی په واقعن سره خلکو باندې ډېر عاجزي راځي. پیغمبر علیه السلام شخصیت بیانوي.
حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په 622 میلادي کال له نړۍ نه رحلت وکړ. تاریخ پوهان او دیني عالمان د هغه رحلت هم په همدې ورځ یعنی د ربیع الاول په 12 نیټه ښیي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په میلیونونو انسانانو ته د ژوندانه طریقې، مساوات، د خوشبختۍ لارې او په زرګونو احادیث پریښودل چې هر وخت او د ژوند په هره برخه کې د خلکو د ستونزو د حلولو لارې لري.
دوستانو، دا خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. په بل خبری